کاغذ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
د امریکا غا آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. وخت په واشنگتن کې د شپې اتنیمی او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. په دې هله چې ورځ مو په خوښۍ پیل کړی وي، دا د پیل کوو د امریکا غا آشنا رادیو په لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونی. په اول کې د مهمه خبرونو غټ ټکی اوري.
د روسي د پارلمان یو لوړ رتبه کړی وایي د دغه هیواد د رضاکارانو یو کتاب په سوریه کې د داعش او نورو افراطیانو په خلاف جنګیږي. په عراق کې پرون د دوشنبې پوره د موټر بم چاودنې شوي چې لږ تر لږه 55 تنه پکې وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان دي. او افغان پوځ د امریکا له الوتکو نه وغوښتل چې د طالبانو په خلاف سره مرسته وکړي چې د کندوز په روغتون کې پټ شوي وو.
نن سه شنبه د 1349 هجری لمریز کال د میزان د میاشتې 14مه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه کېږي. په روانه خبرونه کې چې نیم ساعت به دوام لري و باورې چې د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ مشر خبرداری ورکړی چې لکونه انسانان به په نړۍ کې د جنګونو، شخړو او نورو مسلو له کبله بې کوره کېږي. د ننګرهار په ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې په درې ولسوالیو کې د 40,000 ماشومانو د واکسین کېدو مخه نیولې ده. او په نایجیریا کې د بشري حقوقو یو مبارز وایي چې په غمل کې خلک چې په مختلفو نمونو زندان شوي دي سخت شکنجه کیږي. د رپورټونو لږ وروسته اوري، خو اوس بشپړ خبرونه.
د روسیې د پارلمان یو لوړ رتبه کړی وایي د روسیې د رضاکارانو یوه قطعه چې هغه پخواني عسکر هم پکې شامل دي چې په ختیځ اوکراین کې جنګېدلی دي، ښایي د سوریې د هغو عسکرو سره یو ځای شي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت او نورو افراطیانو په خلاف جنګېږي. د سوری قواو ستر جنرال ولا د سمندري قواو ستر جنرال ولادیمیر کومو ایدوف پرون د شنبه په ورځ د روسي خبري اژانس انټرفاکس ته ویل احتمال لري چې روسیا ځمکني مداخله وکړي. کومو ایدوف چې د روسي په پارلمان کې د دفاعي کمیټې مشر دی، د روسي د مداخله د تقسیم اوقات په اړه کې څه ونه ویل او پرون تر ناوخته پورې کرملین په دې اړه کې تبصره ونه کړله. د پارلمان دغه غړي دا تبصره په تاسو وخت کې وکړه چې ناتایج شوي راپورټونه وایي د روسي رضاکاران لا پخوا د سوری د عسکرو سره څنګ په څنګ جنګیږي. له بلې خوا ناټو د ترکیې د رپورټونو نه وروسته چې وایي د روسي جنګي الوتکو په تیرو دوه ورځو کې په هغو هدفونو باندې چې ماسکو وایي د سوری په شمال کې د تورستانو مرکزونه دي بمباري کوي. د ماسکو یو لوړ رتبه چارواکی وایي د خرابې هوا له کبله د شپې لخوا الوتنې نه کېدې. او د ترکیې د فضایي قلمرو ته د روسي د یو جنگي الوتکې د راوختل نو وروسته د انقره او مسکو ترمن تشنوت زیات شوی دی. امریکا غا خبريال دورین جونزن په دې باره کې استنبول نه دا ریپورت را لګل.
ترکیه وای چې د دوی په فضایي قلمرو د روسي د ویجټ الوتکې د تیری نو وروسته یې خپل جنگي الوتکو ته د پرواز هدایت ورکړي چې د دغه الوتکې د تیری مخه بند کړي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوود اوغلو روسیې ته په آینده کې د دغه شانتۍ روی په ضد خبرداري ورکړې ده. هغه وایي
Türkiye'nin angajman kuralları ister Suriye, ister Rusya, ister başka bir ülke uçakları için olsun geçerlidir.
İcaza rakri çi da pasargan davul vayem çi de Rusya, Suriye av ya da kambal malk da jengel vatakopu zıd da khpil fazayi kalam rauna da defa da para da Türkiye usul osham pa khpil hal pati di. اغه دا هم ویل دي که هر څوک د ترکیه په فضایي قلمرو تیري وکړي دا غي په مقابل کې به د ضرورت وړ عمل وشي.
راپورت خبرونه ته ادامه ورکو. د یمن د امنیتي چارو چارواکي وایي د معرب په ولایت کې چې د حوثي اغیانو په خلاف جنگ کې و مهمه جبهه ده لږ تر لږه 55 اغیان وژل شو او څه باندې 30 تنه نور ټپیان دي. هغه چارواکو چې په دغه جنگ کې به طرفه دي نو وايي اکثره تلفات په هوایی حملو او د توپونو په ډزو کې اوخته دي. دوی وايي د امن د حکومت وفادار جنگیالو د معرب د بند سره نږدې سیمه نیولې ده او یو شمېر نورې سیمې هم نیولې دي. په درست عراق کې پرون د دوشنبې په ورځ یو لړ د موټر بم چاودنې شوې وې چې لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه پکې وژل شوي وو او په لسګونو کسان ټپیان دي. په داسې حال کې چې حکومت خپلو کوښښونو ته دوام ورکړی دی چې په درست هیواد کې افراطیت سره مبارزه وکړي. د عراق د ختیز ولایت دیالا د الخالص په ښارګوټي کې چې اکثره شیعګان پکې اوسیږي ډېرې قوي بمي چاودنې شوي دي. د پولیسو یو چارواکي وویل په دغه حمله کې لږ تر لږه دوه دېرش تنه ووژل شولو او اته پنځوس تنه نور ټپیان دي. د موټر بم دغه چاودنه په تجارتي بازار کې شوې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جدي توګه په داسې پلان باندې غور کوي چې د هغې له مخې به د 2018 کال نه په اخوا په افغانستان کې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکي چې د امریکا د وسلوالو قواو پخواني لوی درستی جنرال مارتن ادمسي د اګست په میاشت کې دغه پلان وړاندې کړی و چې هدف ورنه د اسلامي دولت د ډلې القاعدې او نورو افراطي ډلو په خلاف مبارزه باندې ټینګار کول دي چې امریکا ته مستقیم ګواښ دی. ښاغلی اوباما د دغه پیشنهاد په باره کې نهایي پرېکړه نه ده کړې، مګر دغه طرحه مخکې له دې نه چې طالبان د کندوز ښار ونیسي شوې وه. افغان پوځ د امریکا د هوایی ملاتړ غوښتنه د طالبانو په خلاف وکړه چې د کندوز په روغتون کې پټ شوي وو. په افغانستان کې د امریکا او بین المللي قواو د لوړ رتبه قومندان په قول په دغه حمله کې دوه طبي کارکوونکي او ناروغان وژل شوي دي. د امریکا پوځي جنرال جان کیمبل پرون د دوشنبې په ورځ په پینټاګان کې خبر اعلان ته وویل دی د دوشنبې د ورځې د پیښې په باره کې پخوانۍ وینا تصحیح کوي چې ویلي وو د امریکایي بمباری هدف د امریکایي قواو دفاع و چې ډزې ورباندې کېدې. د کیمپ بیل د وینا د اورېدل نه وروسته د بې سرحده ډاکترانو ډلې وویلې واقعیت دا دی چې امریکایي الوتکو دغه بمونه اچولي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنوونکو خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. د هم دروانه خبرونې لمړی بدلب د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری مشر انټونیو ګوټریس خبرداری ورکړی چې لکون انسانان به په نړۍ کې د جنگونو شخړو او نور وسلو له کبله بې کوره شي. ښاغلی ګوټریس د دوی ویلي دی چې د دوی سره مرسته کوونکې ټولنې هم د مالي ستونزو سره مخ دي. د امریکا غږ خبریال لیزا شلاین په دې اړه رپورټ رالیږلی.
هغه ویډیوګانې چې پکې خلک د جګړې له وجې د خپلو کورونو نه تښتي د خلکو د بېچینۍ او بې وسۍ صحیح انځور نړۍ ته ښایي. کله چې په 2015 کال کې انټونیو ګوټریس د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ سره دنده پیل کړه نو په هغه وخت کې 8.5 میلیونه خلک د جګړې له لاسه بې کوره وو. اوس د لسو کلونو وروسته د پیکور شو خلکو شمیر 6 میلیونه نه لوړ شوی دی. د 13 کلونو په موده کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو لپاره ادارې یو ان ایچ سی آر په منځنی ختیځ، افریقا، آسیا او نورو سیمو کې 15 د شخړو سیمې ثبت کړي دي. د 13 کلونو په موده کې د هغه خلکو شمیر چې خپل کورونو پریدي یو په دریو لوړ شوی دی. ګوټریس وایي چې اوس دا د نړیوالو لپاره ډیره مشکله شوې ده چې د مهاجرینو په مسله ځان ننګار کړي، ځکه چې د سوریې په 15 کلنۍ جګړې کې دغه مسله اروپا ته وغځېده او دا وخت اروپا د دویم نړیوالې جګړې نه وروسته تر ټولو لوی د مهاجرینو د بحران سره مخ دی. هغه وویل چې اروپا د مهاجرینو په مسله ځان ننګار کړی دی. هغه د 1945 کال د هنګری د مهاجرینو د آستریا او یوګوسلاویا هوادونو ته د تختیدو یادونه وکړه چې څنګه ټولې اروپا د هنګری مهاجرینو سره سمدستي اړینه مرسته کړې وه. هغه وایي
What was possible then when Europe was still recovering from the worst war in human history, should also be possible.
سچې هغه وخت ممکنه و هغه نن هم ممکن کېدی شي. هغه وخت اروپا د دویم نړیوالې جګړې ځپلی و او د هغې نه ځان جګورو. شاوخوا نیمایي میلیونه مهاجرین اروپا ته راغلي دي. شاوخوا 15,000 تنه هر ورځ اروپا ته راځي. دا ډېر لوی شمېر دی، خو که چېرې سم انتظامات وشي نو دا خلک په اسانۍ ځای په ځای کېدی شي. خاغلی ګوټرس ویلي چې د اروپا د مهاجرینو مشکل د نړۍ د روانو مسلو نه یوه مسله ده. هغه ویل د مثال په توګه په تیر یو کال کې د شخړو د لاسه د جنوبي سودان، یمن، مرکزی افریقا، نایجیریا، یوکراین او افغانستان دننه او بهر میلیونونه خلک بې کوره شوي دي. هغه ویل چې یو این ایچ سی آر او نورې مرستندویه ادارې د دغه خلکو سره د مرستې لپاره چې څومره پیسو ته ضرورت لري د هغې نیمایي لري. دوی د نړۍ په مختلفو برخو کې شاوخوا 80 میلیون خلکو سره مرستې ته ضرورت لري. هغه وویل چې ځینې خلک تور لګوي چې بشري مرستندویه ادارې په سمه توګه کار نه کوي او نظام یې ګډوډ دی. خو هغه وایي چې نظام بالکل سم دی، د هغوی یوازینی مشکل مالی مشکل دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د کوزند یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان، هغه بچان چې د 5 کالو کوچنیان دي، هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
او د همدرنونکو د پولیو یا د ګوزند ناروغي په اړه د امریکا غشنار دیو د ځنګړیو رپورټونو یو رپورت د نګرهار پولات کې د داعش یا اسلامي دولت په نوم ډلې په 3 ولسوالۍ کې د 40,000 بشمانو د واکسین کېدو مخه نیولې ده چې ځایي اوسیدونکو او روغتیايي مسؤلین اندېښمن کړي دي. زبیح الله غازی په اړه راپور را لګلای.
د ننګرهار روغتیایي چارواکو ولسی خلکو د دغه ولایت په 3 ولسوالیو کې له واکسینو نه د 10,000 ماشومانو پر پاتې کېدو اندېښنه ښودلې او په حکومت یې غږ کړی تر څو په دغه مسله کې لاس په کار شي. اوس مهال د ننګرهار په 2 ولسوالیو واچین او شیرزادو کې د پولیو 15 پیخې موندل شوي چې دغه مسلې لوی اندېښنې راپارولې دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال وایي که څه هم د پولیو ضد روان کمپین کې به څه باندې 600,000 ماشومانو ته واکسین ورورسي، خو پاچین، هسکی مین او کوټ ولسوالیو کې د پاتې کیدونکو 40,000 ماشومانو په مسلې اندېښنه ښودلې.
د موږ کمپین په ساحو کې نکې ګیسال ده، عملاً جګړه روانه ده. هغه د موږ تقریبا 1.5 کال سره دی د اچین دی بالا او همدارنګه د کوټ په ځینو برخو کې سیدیلو جملې څخه موږ تقریبا په حدود 40,000 ماشومان د واکسین نه پاتې کیږي. خو د موږ کوشش زده د ولایت د مقام سره موږ هغه ساحو ته خپل ټیمونه ورسو، خو بیا هم د خلکو ونډه ضرور ده.
نوموړی وایي دا چین، هسکی مین او کوټ ولسوالیو کې د داعش وسلوالې ډلې په ډیرو سیمو کې واکسین بند کړي دي. ځایي اوسیدونکو وایي د روغتیا ریاست او په ټوله کې افغان دولت دی د دوی ماشومان د پلج له خطرناکې ناروغي وژغوري.
زمنګ په شنوارو کې مو بالکل نامنی ده او واقع ته بل چا سره دی غلطه صحیح کارونه هیڅ په سر مخت نه وړل کیږي.
په تیر کې هم نه دي شوی، اوس هم حالات ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دي. نو اړوند دي امنیتي ادارې هم باید دغه ستونزې ته ځانګړې پاملرنه وکړي تر څو پرې په دغه سیمو کې امنیتي حالات جوړ شي.
ولایتي شورا هم په دغه مسله اندېښنه ښودلې او وایي تر هغې چې امنیتي حالات نه سم شوي د واکسینو د پروسې پلي کېدل ګرانه خبره ده. د شورا غړي زبیح الله زمری امریکا غږ ته وویل چې که حکومت د دغو ماشومانو واکسین کېده ته پامونه کینو یوه لویه پاجعه رامنځته کولی شي.
دلته جنگونه په دې 100 کلونو کې ادامه لري، واکسینونه هلته تطبیق شوي نه دي، نو واقعیت رامنځته شوي دي. د مخنیوي لپاره هغه دولت باید خپل امنیتي تدابیر قوي کړي، ځکه چې که امنیت واوسي هلته خلک کولی شي چې لاړ شي، مسؤولین کولی شي چې د پولیو د مخنیوي دپاره د واکسین کولو دپاره خپل ټیمونه ولیږي.
خو د ننګرهار والی سلیم کندوزی وایي په قومي کچې هڅې پیل کړي تر څو په دغه ناامنه ولسوالیو کې د جرګو له لارې جنګېدونکي وسلوالې ډلې قانع کړي.
ساحه کې جنګ دی او امنه کولی شي په وخت باندې د پولیو واکسین تطبیق کړو. ولی موږ کوشش دا دی چې مشرانو نه د منطقې د قومي مشرانو نه د علماي کرامو نه راغله طریقه د لپاره حل لاره پیدا کړو.
هغه وای د سیمې میشت کورنۍ دی لهر ممکنه لار خپل ماشومان واکسین کی زکه پل جیدون کی کوچنیان د کورنۍ او ټولنې د وګو بار ګرځي. سکل د افغانستان په کچه د پولیو دول سپیخ سب شوی چې یوازې 15 په ننګرهار کې دی. د ډیرو خلکو باور دا دی که دغه ماشومانو د واکسین مسله په ځای پاتې شي نو په ختیځ زون کې د پولیو د واقعاتو کچه د پام وړ لوړېدلی شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
دروندونکو وخت په واشنگتن کې د ماسختن 8 بجې او 9:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه اوریا. په نایجیریا کې د بشري حقونو یو مبارز وایي هغه خلک چې په مختلفو جرمونو په دې هیواد کې زندانی شوي دي سخت شکنجه کیږي. په مکړې په دې اړه یو رپورټ ده.
د نایجیریا په یو ساحلي خار هارکورټ کې یو تن ایجوما چې خلک ورته د بشر د حقوقو ښاغلی وای ژوند کوي. په دغه سیمه کې د خلکو د غربت او د جنایتونو اندازه ډیره زیاته ده. ښاغلی ایجوما په دغه سیمه کې د هغو خلکو دپاره چې د مقاماتو سره په توقیف کې دي د خلکو نه د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي چې ډیر ځوانان او ناداره خلک چې د پولیسو په توقیف کې دي سخت شکنجه کیږي. هغه وایي چې پولیسو هغه یو زندانی چې د یو چا د تښتولو په جرم متهم و ډیر سخت ځولنه کړی و. هغه وایي
He was handcuffed. Also, his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand.
د هغه لاسونه زولانه شو وو. د هغه دواړه خپې هم زولانه شو وې. د هغې نه وروسته د هغه خپې او لاسونه یو ځای تړلي وو او د هغې په منځ کې د اوسپنې یو میله هم ورکړې وه او بیا یې زوړن کړی وو او په شایې په قمچینه وهه. د نایجیریا حکومت دغه الزامونه ردوي. ښاغلی ایجوما وایي چې هغه په خپله هم څو ځلې سخت شکنجه شوی دی. په 1944 کال کې د نړۍ 155 ملکونو د شکنجې ضد کنوانسیون یا تړون لاسلیک کړ، مګر د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د حقوقي پالیسیو د څانګې مشر مایکل بوک نیک وایي چې ډیرو هغو ملکونو چې دغه قرارداد یې لاسلیک کړی هغوی اوس هم خلک شکنجه کوي. هغه وایي
In many cases what we're talking about is the systematic use of torture in these countries so there really is a divergence
په ډیرو هغو قضیو کې چې موږ پر خبرې کوو په منظم ډول په دغو ملکونو کې د شکنجو ورکول جریان لري. نو اوس دلته دا څرګنده ده چې هلته د دغو ملکونو د وادو او د هغوی د عمل ترمنځ کاملا یو عظیم فرق موجود دی. په برازیل کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د سروې په وخت کې په سلو کې 80 کسانو او په نایجیریا کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې دوی دې ته ځکه جوابونه نه ورکوي چې کچرې پولیس هغوی گرفتار کړي نو د دې امکان شته چې هغوی شکنجه کاندي. د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په چین او هند کې په سلورو کې 3 کسانو ویلي چې د اجتماع د حفاظت لپاره ځینې وخت شکنجه کول هم یو ګټور کار دی. په یونان کې د ټولو نه کمو خلکو یعنې په لسو کې یوازې یو تن وایي چې ځینې وخت شکنجه کولو ته هم ضرورت پیدا کیږي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
د قندز نوی سرپرست والی پرون په رسمي ډول خپل کار پیل کړ او د خلکو نه هم وغوښتل چې خپل عادي ژوند ته راوګرځي. ګلهم نیازمن په اړه راپور راغلی.
د قندز پر خار د طالبانو لبري دروسته په خوانی والی محمد عمر صاحبه لدندېګو خښو او پر ځای د والی په خوانی معاون حمد الله د نشي د سرپرست والی په توګه وټاکل شو. د قندز سرپرست والی په داسې حال کې وټاکل شو چې دولتي ادارې او د قندز خار د وسلوالو طالبانو په ولکه کې وو. د افغان ځواکونو لخوا د قندز د خار له بیرته نیولو وروسته نن حمد الله د نشي په رسمي ډول معرفي شو او د ولایت په ودانۍ کې د افغانستان بیرغ وځړاوه. د قندز د امنیه قومندان محمد قاسم جنگل باغ له طالبانو څخه د خار له نیولو وروسته په امنیه قومندانۍ کې کار پیل کړی وو، خو د جګړو پر وخت د دولتي ادارو ټول وسایل او دوسیې لمن ځوړل شوې دي. د امنیه قومندانۍ ویاند سي سرور حسيني امریکا غږ ته وویل
امروز ما بر افراشته شدم بیرغ دولت جمهوری اسلامی افغانستان بخشراز مکر ولایت سرپرست جدید ولایت قندز
نن د افغانستان د بیرغ پر راځړولو سره د ولایت په ودانۍ کې د دغه ولایت نوی والی معرفي شو او خپل دندې په رسمي ډول پیل کړه. سید سرور وایي چې په جګړو کې ټولي دولتي دوسیه او دفترونه سید سرور وایي چې په جګړو کې ټولي دولتي دوسیه او د دفترونو وسایل لمنځت للی. هغه زیاته کړه چې د امنی قومندان دوه ورځې مخکې خپل کاري دفتر ته راغلی او نن د ولایت په ودانۍ کې د نوی سرپرست والی د مقرره غونډه وه. د قندوز نوی سرپرست والی په داسې حال کې خپل رسمي دنده پیل کوي چې د قندوز د خار په شاوخوا څنډو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په کوڅو سرکونو باندې جګړه روانه ده. د قندوز د خار یو تن اوسیدون کې محمد نور وای چې اوس د خار په څنډو کې جګړه دوام لري. دغه خلک چې د کورونو د ساتنې لپاره یو یو تن پاتې وو هغه هم نور له جګړو پازاب شوی دي. دوی وای چې کورونه د خدای په هیله پریږدي او لسیمی وزي. هغه مهال چې پر قندوز وسلوالو طالبانو برید وکړ ورسره سم په بدخشان، تخار او بغلان کې هم وسلوالو طالبانو پر ولسوالیو بریدونه وکړل چې په نتیجه کې د وردوج ولسوالۍ طالبانو ونیوله. د بدخشان د امنیت قومندان ویان لال محمد احمدزی وای چې وردوج اوس هم د طالبانو په لاس کې دی او افغان کمانډو د عملیاتو لپاره تیاری نیسي. هغه زیاتوي چې د بارک ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو ترلاسه کړي او اوس پکې خلک عادي ژوند کوي. له بلې خوا د فاریاب ولایت مرستیال عبدالستار باریز وای چې تیره شپه وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د فاریاب پر زندان له برید وروسته بندیان خوشی کړي، مګر د دغې حملې مخه ونیول شوه. هغه وایي چې د تیرې ورځې په دغه جګړه کې د طالبانو یو تن قومندان شیخ ولی جان زندان ته داخل شوی و چې بندیان خوشی کړي، مګر د افغان سرتیرو لخوا ووجل شو. ګل رحیم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د خبرونو لنډیز یو ځل بیا. د روسیې د پارلمان یو لوړ رتبه غړی وایي د روسیې د رضاکارانو یو قطعه چې هغه پخواني عسکر هم پکې شامل دي چې ختیځ یوکران کې جنګېدلې دي، ښایي د سوریې د هغو عسکرو سره یو ځای شي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت او نورو افراطیانو په خلاف جنګېږي. د امند امنیتي چارواکي وایي د معرب په ولایت کې چې د روسي یاغیانو په خلاف جنګ یوه مهمه جبهه ده، لږ تر لږه 55 یاغیان ووژل شو او څه باندې سلطنه نور ټپیان دي. په درست عراق کې پرون د دوشنبې په ورځ یو لړ د موټر بم چاودنې شوې وې چې لږ تر لږه 55 تنه پکې ووژل شوي وو او په لسګونو نور ټپیان دي. په داسې حال کې چې حکومت خپلو کوښښونو ته دوام ورکړی دی چې په درست هیواد کې یو افراطیت سره مبارزه نه وکړي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په جدي توګه په داسې پلان باندې غور کوي چې د هغې له مخې به د 2014 کال نه پهخوا په افغانستان کې 15,000 امریکایي عسکر پاتې شي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د امریکا د یو لوړ رتبه چارواکي له قوله لیکي چې د امریکا د وسلوالو قواوو پخواني لوی درستي جنرال مارتن دیمسي د اګست په میاشت کې دغه پلان وړاندې کړی وو چې هدف نه د اسلامي دولت د ډلې، القاعده او نورو افراطي ډلو په خلاف مبارزه باندې ټینګار کول دي چې امریکا ته مستقل ګواښ دی. افغان پوځ د امریکا د هوایی ملاتړ غوښتنه د طالبانو په خلاف وکړه چې د کندوز په روغتون کې پټ شوی. په افغانستان کې د امریکا او بین المللي قواو د لوړ رتبه قومندان په قول په دغه حمله کې 2 طبي کارکوونکي او ناروغان وژل شوي دي. د امریکا د بحر الکاهل د سیمې یو لسو هیوادونو پرون د دوشنبې په ورځ د آزاد تجارت په باره کې موافقه وکړه چې دا به مالیه او ګمرکي خنډونه لرې کړي چې د نړۍ تقریبا نیمایي اقتصاد لري. د بحر کاهل د سیمې انډیوالي د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لپاره د خارجي پالیسۍ یو ستر بری دی، که څه هم چې د کانګرس تصویب متعیقین نه دی. جمهور رئیس نه وویل دغه موافقه د امریکا ارزښتونه منعکسوي او زموږ کارګرو ته مناسبه کامیابي په برخه کوي چې دوی مستحق دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
او سندرندونکو د نن ورځې د هوا اټکل په کابل کې باندې د تودوخه لوړه درجه 25 وی، ټیټه به 12 وی، اسمان به شین وي. کندهار 25 اسمان شین، مزار شریف 19 اسمان شین، هرات 19 اسمان شین، جلال آباد 21 اسمان شین، په قندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 20 ټیټه 30 وی، البته هم اسمان شین وي. په پېښور کې باندې د تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 22 اسمان به ځای ځای وریځي، او په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 19 ټیټه 13، البته هم اسمان شین وي. همدې سره دروندونکو د امریکا غا غشنا راډیو د لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه مطالب هم پای ته ورسل. نیم ساعت وروسته به هم د دری خبرونه ورسته ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. په ریپورټونو کې باور چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر ژمنه کړې چې د خوندز د هوایي برید په حق لبه شفاف او بشپړ تحقیقات کیږي. د امریکا روغتیا وزارت د پولیو درې ورځنۍ فرعي کمپاین د افغانستان په نهه ولایتونو کې پیل کوي او همدارنګه په د ویرجینیا په ایالت کې د افغانانو د کلتور ورځ لمانځل شوې ده. په دې اړه ریپورټونه زموږ په دویمه خبرونه کې اورېدلی شئ.